این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا با همکارم احمد شیبر باسر. شیبر صاحب خوش آمدید.
فروخ صاحب مننه، تاسو ستړي مشتي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. افغان حکومت وای پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وای چې ځینې تخنیکی ستونزې شته چې هغه حل شي خبرو ته به چمتو شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او البته دا یادونه وکم چې تر خبرونو وروسته دا مسله له سیاسي کتونکو سره هم څیړو. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړي، او ملګرو ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان وژلي دي او 10 نور ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصر لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سریق تی قمندان هم شامل دي. د شاهین د 209 قولي اردو بیان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال
پیشروی
و تصفیه‌ای
دیوای امنیتی او دفاعی ځواکونه پر پرمختګ په حال کې دي، او د سیمې تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصر کې ګواښلمنځ یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته تر سلو ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان نه راستنیږي پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه، او کله ناکله په موقت ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غنی کولو کومه ژمنه چې کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غنی کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژي د څارنې ادارې څرګنده کړې ده چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غنی کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل، او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې سربیا او کوسووا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې بهتره کړي. ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسووا سردیازم پرون په واشنگتن کې له ډونالد ترامپ سره وکتل. ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب بیت المقدس ته ولېږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سه‌شنبه په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. لیونل میسی لوی انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړي تړون له یو بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. لدې کبله یې منلي چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی. دی دریدش کلن دی او لطی رو شلو کلون رئیسی به بارسلونا لوبدل که فوتبال کوي. اگه تا روس شپر زله د نړۍ د فوتبال د کار غوره لوبغاړی تاکل شوه دی. آساج رادو پا منسانی سبا دولش پشنوی پتول افغانستان که اوری. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته. وړاندې به یې په خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو نظر هم په دې اړه راخلو. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زارې متوکولې دي، خدای له هازه مرتواچول هیڅ ونه کول.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل په شار کې د برښنا د ستونزې په اړه اوریدل شي.
تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي. څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده تایید کړي. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي لستونه وګوري او تایید یې کړي. افغانستان ټایمز رسپانې پرون په راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره بیګا خبرې کړي ویلي چې دا راپور نسم نه دي. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوهې ته رسېدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبرې ورسره کړي ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دي ځانونه چمتو کړي.
زمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول خپل ارخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د غیله جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال سټریټ ژورنال رسپانې پرون په راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال استریت ژورنال پر راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوی.
د افغانستان لپاره مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وای پلاوی قطر ته تکته چمتو دی، خو طالبان وای چې ځینې تخنیکی ستونزې شته. له کابل د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه په ټلیفون را سره دي. د دوی هرکلی کوم. د سولې خبرې چې تمه و پرون لا پیل شي ځنډېدلې دي. سید اکبر هغه داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د سولې په پلاوي کې تغییرات راغلي دي. دا په څه معنا؟ آیا د دوی په منځ کې اختلافات شته که فکر کوئ بل علت دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده فکر کوم اول خدونی وایم چې دا د سولي د طاره د دوار طرفو ورځ نه وته انسوي چې موږ دا وایي چې د دوار طرفو تر مابز توافق په ورځ باندې راغلی او په وخت باندې نو البته طالبانو د دې سره مخالفت وکړي دا خبره د شنبه. او دوهمه خبر دا چې دوی تغیرات راوستي دي طالبانو په طالبانو په خپل سولي په دغه کې هر مرات کړي دي. زما فکر باندې ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولي دپاره ټیم چې دي د مذاکرات دپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي په داسې رقم باندې قوي دي چې هغه په خپلو خلکو باندې په خپلو کشرانو باندې پوره سلطه لري. علما په پښې کې دي او قاضي قضات سابقه قاضي قضات اوس قاضي قضات
خبره قطع کوم. البته استاسو دا خبره تاییدوم چې د سولې لپاره موافقه نه وشوي چې په کوم ورځ به خبرې کیشي، لیکن کابل او طالبانو ویلي و چې ابتدایي خبرې ممکن، حتی د طالبانو په وینا تعارفي خبرې ممکن د جمعې پر ورځ شروع شي. اما د تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لري چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان نور تغییر نه دی راغلی. طالبان هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت ور زائد کړل، نور تغییر نه دی راغلی په هیئت کې. هغه خلک چې ور زائد کړل په دې نسبت چې ور زائد کړل چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وو او اعتماد او باور یې ډېر وو د خلکو باندې، یعنی خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي په ډیرو شیانو کې. هغه هلته په اصلاح وکړي دې ته ضرورت پیدا نه شي چې دوی ولاړ شي تر خپل مشرتابه پورې خبره ورسوي. د افغانستان حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په ملت کې اوس دنیا او سلا نشته په اوسني حالاتو کې. که د اقتصاد په لحاظ باندې ملت ډېر ضعیف په دي وو، که د په تلو مرګو خبره وي هغه هم په ملت کې ډېر ملت مشب دي. ځینې نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې هغه داش خلک وی چې هغه قوی خلک وی د تزرات پیدا نشي چې هغه په اړه خبره کوي یا په اړه جوړ شي.
بله،
ټول مشرات خپل ولاسي.
ازادي راډیو د راپور تر لاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئت یو د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د ستر محکمې رئیس له هیئت لري شوی دی او ولاته هم واضح نه دی چولې.
ما فکر باندې دلته دی طالبانو منطقوي او قومي ټول مراتونه په شکري دي. په دې دغه کې کېدلای شي چې دا به د داسې منطقي وي چې هغه منطقي به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات او سابقه او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوی عبدالحکیم صاحب دا هم قاضي قضات دي، نو دا وجه هم کېدلای شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی. نو داسې تر کوم حده چې پوهیږو دا دوی د قوت په خوا باندې ډېر روان دي چې دا خپل ټیم ډېر قوي
کړي. مننه ست اکبر اغا تاسو را سره وسی د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې شل کس دغه کسان به برخه اخلي او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
شبر صاحب وطن خبره خود سیزه ورسته سفر چې طالبانو درلودو پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړه لالته او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلودو. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشان هغه بېلابېلې ډلې دي په پاکستان کې، اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظره شي او هلته دوی یو دا چې او پلاوی وټه کې چې ټول لور ته منلو وړي. زه فکر کوم دا ورسته ځان باندې هم دې حاله راځي چې دوی تر مې تر اوسه دا اختلاف نه ده هر شوه او دوی ظاهرا باندې تا کول چې موږ پلاوی نه دا بشپړ شوه. زه فکر کوم دی اوس هم په خبرو بوخ دي تر اوسه پورې دې چې څنګه رسیدل څو پټ په کوم پلاوی کې داخلي او تر کومه کچه دوی صلاحیت لري چې دا خبرې وکړي افغان حکومت سره. نو همدا یوازینی لامل دی چې ټولې خبرې ځنډېدلې دي تر اوسه پورې. طالب مشران لا په پاکستان کې دي او هلته خپل منځو کې په دې باندې بحث او خبرې کوي.
بله، مننه سمون صاحب. البته مخکې مو په راپور کې د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې پورستوي کې هم کتلې دي ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشه یو هیئت قطر ته له پاکستان ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس تانکزی د مشي په سر هم اختلافات وو. سید اکبر اغا دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
ما از دنیا پویم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پات سو هم دغه د پاره پات سو ما فکر د بعض خپل ملګرو شناخته سره لده کاته کوله، بس خبره نه و چې د مشورو خبره یا بل څه هغه په واقعیت باندې بنا خبره ده چې د افغانستان موضوع چې ده هغه لو موضوع ده د ضرورت نه چې هغه د دې مشه چې هلته ټاکل شوی هغه خامخا په دې کې وي. او څه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبت خبرې وکړو، دا د افغانستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکله څخه خلاص شي. نو واقعت هم په دې باندې داسې دي چې ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې خپل منطقې ته وو، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې دپاره یا د دې هیئت د تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې دا د اوپاتسو د عباس تانکزی په دغه باندې زه تر اوسه پورې خبر نه یم. په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس تانکزی په سر باندې اختلاف راغلی دي، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پریشتو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات وو؟ د دغه اختلافاتو که څه هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی، دغه اختلافات تر څه بریده دي؟ آیا بیا هم امکان شته چې اختلافات راپورته شي؟
زفکر کومه اختلافات دومره رور نه دي او دومره چي نه دي چې دا د اصول د خبرو معنی سي. یوازنه یو څه پوری ورسوي کې یو څه هغه چراغه مخالفت چراغه هغه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي هغه دریزو چې هغه نه غوښتل د مصالحې د شورا په ټوب کې دی وسی. ممکن هغه ظاهرا د څونه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي، خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغه سې جوړښتونه تر ده کوچني دي، هغه دغه هغه و چې نه غوښته چې داسې یو جوړښتونه کې هغه سپاره هغه هم په سبا باندې بیا د مصالحې عالي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ار کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی. یوازینی کس چې د سرتګو شورا سره د غړیتوب کې مخالفت ښودلی هغه پخوانی ولسمشر احمد کرزی و. نور تر اوسه پورې چا څه نه دی ویلي او دا یې دې ښکارندوی کوي چې دغه شورا د ټولو لپاره د منلو وړ ده. او بل دا چې کله چې مونږ وایو چې افغان حکومت پلاوی چمتو دی چې قطر ته سفر وکړي، حتی ټاکل شوی چې پنجشنبې په ورځ دوی سفر کړی ول، معلومېږي چې دې خوښ مشکل شته. او هر کله چې طالبان لخوا امدګي وکړل سو دوی به هم دې هلته به په خبرو کې ګډون کوي.
سر اکبر اغا، د طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وي، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوي چې دا خبرې به دوام وکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې په یو نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سولې چې د په شریلې اد باندې چې پایات کراغلي چې په اصل یو بینهما هغه د سالش بالخير تول سی دی چې دریم ګر یو واري چې هغه ملت ته افغانستان دی او کچیر ملت طالب او حکومت دواړه مراجعه نه وکړي، دا په داسې سولې په باب باندې ډیر وخت سره دوسی چې یو انسړې خپل مفادات باندې اخته وي خپل مطلب.
او بخشه تاسو مطلب له ملت ته داده چې یو دریم ګړی حیات جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي.
دریم ګړی حیات جوړ شي د ملت هغه خلک چې به طرفه خلک وي، په طالب موشیر وي او په حکومت باندې موشیر وي، نو دا چې وی بیا وسول په پالیسر کې راتلای شي، ځکه چې څوک په مرامت په ملامت وایي، دا څوک وي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي. او که اوسنی حالات چې اوس موږ ګورو چې دواړه طرفو تر اوسه ملت ته توجه رجوع نه ده کړې، نو زه فکر کوم چې بیا به هم داسې موضوع لکه د بنجانو موضوع چې عاقبت خلاص هم شوله او ډېر تلفات هم راغلي په افغانستان کې، کاشکې داسې نه وای شوي. د ملت خلک هم د منځه ولاړه، د حکومت خلک هم لاړه، د تعریف خلک هم لاړه، ټول افغانان وه. نو که اوس داسې یو حکمت ونه چلیږي او ملت ته مراجعه ونه شي، نو زه فکر کوم چې بیا به دا سوله خبره وځنډېږي، او که ملت ته مراجعه وشي بیا به دا سوله خبره ژر خلاص.
سمون صاحب، تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازی دي، او ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري. آیا درېمګړي پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او کنه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګوري سمون صاحب؟ له سمون صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع ده. او سمون صاحب اوري؟ زما آواز اوري؟
بله شیبر صاحب، ما سوال واخیست بالکل.
مهرباني.
ملت اجماع خدا را چې دوی ټول سوله وړي ملت، او دا چې د دواړو قونه د مراکشي پلاوي په ترکیب کې څوک کسان دي هغه واقعیتونه دي. موږ له دې انکار نه شو کولی، لکه هغه څه چې ویل بې طرف خلک دي، بې طرفه خلک خو ملت ته، خو ملت ته خو څوک نه ځي په هغه کې، په دغسې مهم اساس مسایلو کې دوی ته د مشارکت زمینه نه مساعدوي. برعکس که تا مونږ وګورو، طالبان خپل وی چې مونږ بار بار وی مونږ له مؤثره جهاتونو سره مذاکره کوو. مؤثر جهاتونه د هغوی هدف دا ده چې هغه کسان چې د افغانستان په منازعه کې دخیل وو دخیل دي، له هغوی سره مذاکره کوي. نو ملت خو حاشیه ته پاتې ده، او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې یو نیم کال کېږي سولې خبرې پیل شوې دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والدې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوی کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي، دوی باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د بنجانو د تبادله له بشپړې دوروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وارده. په دې موضوع ډیرو نړیوالو رسنیو مطالب خبره کړي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کیږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دی بورا لیوینز د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنی جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل، تملری چې بل اخره به دا کار کېش پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوجده او ستونزمنه وبلله. د ملټری ټایمز لیکنې سره سم سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دوړو خو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتن کړي، خو په نهایت کې له افغانستان د امریکایي پوځانو د وټلو پلان د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره توپ سره تړلی نه دی. د ورسپانې په باور امریکا د طالبانو د دیشمنو د عملی کېدو غوښتن کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سش کال د فبروري په 28 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هل امریکایي ورسپانې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپانې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو پلوي دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ترامپ د امریکا د نومبر د 3 منیټې د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وشي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپل ژمنې عمل کړی دی.
په بلاروس کې جمهور ریاست د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وای هیواد به د یو سړی په لاس کې برمته پاتې نشي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل چې په بلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشه دی خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا سیخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور د نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د خغلی لوکاشینکا رژیم له اخلاقي ارخه فاسد له حقوقي ارخه تر سوالونه لاندې دي، اساسا د پاتې کېدو ور نه دي.
سویتلانا تیخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په صغر ده، د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا تیخانوسکایا هم دا راز پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکوم ملاتړ کوونکو ده.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما په مشنانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډیره ضعیف خبره ده او دومره جدي او مخنی خبره نه ده. نو زما په نظر باندې نو مرکزی حکومت او خصوصا معرف وزارت چارواکي باید دغه د اووم سنتر لسمه پورې چې دا کم سنتونه شاګردانو ته اجازه نه ورکړل شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړي شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزې ده دغه مشکل ده د هغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي. زه
میرزام احمد نوري یم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د اجمالنګ کاکا د کلي څخه. موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو، موږ عریضه کړې کابل
تواسی مرسته وکي که خانان خلق دي تجارتان دي ټول هغه خلکو ته چې مرسته دغه به وځلو خلک سره دی وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سجرړو په روان خبرونه کې په دوه منیمایي کې د کور کلی پروګرام لرو او همدارس د ګوړیا چار تفری پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ لغزنی پر استول اسمس کلی کی اوس هغه وخت دی چې د طالبانو د خپلواکی د ادعا امتحان دی او د امتحانی شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ساسیاریو په دی کې د بین الافغانی خبرو په ترس کې باید پر اوربند موافقه وشي. اتل له زابل لیکي په اساس وخت کې د طالب پلاوی نه آمادگی دا په ډاګه کوي چې طالبان یو لاس نه دی. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د خبرو پر مهال له اوربند ونه تشتي کدا څو وکړي دا به د دوی ضعف وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي ک طالبان او حکومت سولې تشمن وي نور باید د سولې په مخ کې خند جوړ نکړي. اته به جو ډیر دقیقې شوي لاند خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د قیصار په ولسوالۍ کې شپږ څلوېښت طالبان وژلي او اووه دېرش نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستانه راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غنی کولو کومه ژمنه کړې وه اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غنی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلې ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال به هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه وکړي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګډیا چر تفری پروګرام هم خبرو خو مخکې تر دې چې دی ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو غزنی ته ورځو. د کابل کندهار لوی لار د شپې تر 1200 بجو لا تړلې و. د لار یو شمیر اعتراض کوونکو په غزنی کې بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د اساسي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورستر بلی حالات مخ په خرابېدو دي خو محلي او نظامی چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی دغه ولایت محلي او نظامی چارواکو د تبدیلی غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی وو. دغه اعتراض کوونکو د تیرې چار او پنج شنبې په ورځو د کابل کندهار لوی لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفي ډول تړلې وه خو پرون جمعه د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امنیه قومندان او دا دریمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوي وي خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوی کیږي، خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زارې متوکولې دي، خدای له هازه متواچول، هیڅ ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او ځامن وژل کیږي خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والی وحید الله کلیمزی او نظامی چارواکي امنیت نه سټینګولای استفاده ورکړي.
موږ زمان ورونه ولی بیجای وزنی سنی چې تنظیمه ولی او دغه چوپانه پیلوی ده خو لسه دی ووایی وادر دی چې دا کار دی ما پتوان که نده ولی دیسی موږ به دواب چی کوو.
د غزنی محلی چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسیدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښین وروسته باندې دغې لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او ملکي چارواکو سره ناسته درلوده. د دې ډېری غوښتنو ته برسېدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والي واحد الله کلمزي خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په مخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم. زمریم توخیم د دې ونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. وا به ورې چې ولې په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده، او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي. نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي، او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي، خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدی ډیره کمه ده، تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا شپږ ساعت یا هم داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمي ده، ماشومانو ډیره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې دولس نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي هم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسي وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لې سه کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ست دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریب څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چیک ته ورکه وای جوړ تیار دی، مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې. نو په دې خاطر باندې
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خو دا په هېواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې سته، خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکړي، که څلور ویشت ساعت وي هغومره به زیات تولیدات وي، د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهم دی په یو هېواد کې. نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکړي، څوک چې دا کارخانه او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. وای په دپلی شرخي کې زه چې څومره خبر یم، وای زیات کارخانه د دغه برق له وجې تړل سوي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق ته چې راځي په ډیره لوړه بیه دی په ډیرو ولایتو کې. یعنی زه چې د کم ولایت هم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو وات، ځکه هغه د ماشين برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي وادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولارانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خور کې دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تیرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او د بعضو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللی دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه لري، دغه نورو کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکوي او پایې هم خورولې دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده، هغه ده ارمنیا ده، هغه یې خلاصې کړي دي. نه کومه سرویس ته نه کوم آیات سی پي یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي. که چیرې دوه منزله کور یاغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله مونږ ته یو اوبه راخوشي کوو، کله چې لاندې تیریږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولت له د خلکو نه مونږ دا خواهش ده له د لوګر وکیلانو نه چې اول باید چې لوګر یو په 50 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري. برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي. دا هغه زورواکي دي چې بولې دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي، هغه د هغوی عملي شوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه به چې د ګاونډي په کور کې ایښی دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي، هغه د نور هیوادونه راواردوي افغانستان له، خو هغه خو تلپاتې نه وي. هغه کېدای شي نن وي سبا نه، یا مونږ باندې قطع کړي، یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي مونږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونه وسونه لري چې هغه ورکړي. دلته کومې پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي. نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې زمونږ هیواد ته راوردي، هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت د کوم بندونو چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زمونږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه مونږ ګټه اخیستی شو، کار پرې کوی شو. نو اړتیا نشته چې مونږ د بهرني هیوادونه وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته را انتقال کړو. خپله په کابل مرکز کې چې ده په یا فکر وکړي په 100% کې 50% برق شته، 50% نه زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول ته روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه دي. حکومت په لګه چې هلته کېږي هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او دلته سیسټم لفعله کړي تر څو مونږ کابل ښار روښانه وي. هلته نور ولایت هم کېدای شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځانته سیندونه او بندونه شتون لري، هغوی هم برېښنا ورکړي او دا کوم هېوادوال هم چې د برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي، په همدې اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحید تفیدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي؟
د دې لپاره دا پرچاویانې ډېرې شوې دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي، زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاواټ دي، خو تقاضا تر 100 میګاواټ پورې دي. همدغه باقي منده 200 حدود میګاواټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ مجبور چې د پرچاویانو په اساس مخکې ایستو. د دغې حل لاره دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي، طبیعي ده چې دغه پرچاویانو به لږ سانسون زوي، خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین زموږ سره همکاري وکړي، خپل د مصارفو کچه دې نورماله کړي څوک او پر مصرفي دې ونه کړي، تر څو دوی هم کولای شي چې برېښنا سیف کړي، تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره دې چې د برېښنا پرچاویانو زیاتې شوي، خو بل یو په دوه شوای ده. کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي. علت بدلته څه وي توحیدی صاحب؟
کله چې د برېښنا پرچاویانې راشي او د پرچاوي په موسم کې د فضا رامنځته کېږي، طبیعي ده چې دوی مصرف ورته لوړېږي او هماغه اندازه چې په نورمال حالاتو کې دوی کنه ګټه اخلي، دوی ته په یو ځل کې نه ګټه اخلي. دویم مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورماله وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لر نه شي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې کې باندې هم تړلی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دې نه شکایت لري چې ولاد برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی، دوی خپله میټرونه دي، میټرونه د دوی کورو شاته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی د وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی تبیره چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی.
دا څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو، یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکتیا کار شروع کړی. موږ وکولی شو چې حداقل په کابل کې دا پایل کړو تر ژمی پورې او هغه کورنۍ چې کولی شي او هغوی سولر سیستم اخیستی شي او یا هم که نشي اخیستی برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي یا نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو وکولی شو حداقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوی لاینونه وصل کېږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې های ولټس لاینونه دي د زر نسبو تر څو په چوالي به کیسه فته ورسو. خو په لن محاله کې د سولار د ویش او د نسب کارونه مو که ابتدایي کارونه اخلاص دي، منځنی کارونه اخلاص دي، اوس د تصمیم ګیری په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم از شوې دي تضمینونه مونږ خلو او خپل کار پیلو.
قدرمنه دوستانو دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوریتون کو سلام، هم مزړه او هم مشمان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړی دي. د خبرونه په پیل کې یو نوی را رسیدلی خبر واوري.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قول اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قول اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیت